صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم صالح محمد. صالح با شماست.
ډیر مننه تاسو څخه ستاره فروغ تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې د ملي امنیت سلاکار لچنی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. نن د شنبه ده دوري حمل ډیر شمه د اپریل میاشتې 13مه. په پیل کې لاسد الله لودین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په څو شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې او ایر فرانس له اتکلن ځان وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سې شمې په ورځ یعنی سبا پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقو همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وای په کندوز، بغلان، فاریاب او دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوی دي. خود د قلی اردو مرستیال جنرال رجب علی راشد وای افغان ځواکونه توانیدلی د دولت ضد وسلوالو تروریستي حمله شاندې کړي او درنه مرګ جوړه ورواړوي.
دو عمری پنوم د طالبانو عملیات پیل سوی. دوی پتیره پا کندوز، بغلان او فاریاب کی خپل حمله سختی کړي. لنه که مرغا د ملی اردو ځواکونو دو دوی حمله شنی کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سې شنبې راهیسې په هیواد کې د عمری پنوم پسرلنی عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځینو سیمو د تصفیې لپاره یې د شفق پنوم پوځي عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اوارۍ ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي سږ کال په خپله خوښه هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی دی. د UNHCR د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناه غوښتونکو مسالې ته اړولی، په داسې حال کې چې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نو موري ویل د هغو کسانو شمیر چې په هیواد کې دننه د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوی دي له 1 میلیون اوړي او سږ کال د دې په وینا پر دې شمیر 80,000 نور هم ورزیات شوی دی. ښاغلی اوبو د UNHCR د احصایو په حواله ویل چې په تیر 2015 کال کې له 2 لک زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نور هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډه کړي او یا هم په افغانستان کې دننه په امن ځایونو کې اړولې دي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. ایر فرانس له اتکلن ځند وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. له پاریس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سپرلیو کې د فرانسې د ترانسپورت وزیر الین ویدالیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د تهران د امام خمیني نړیوال هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو پیل د ایران د اټومي موافقې یوه مهمه لاسته راوړنه ده. تهران هیله لري چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره د بیلابیلو هیوادونو پاملرنه جلب کړي. ایر فرانس به تهران ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو له لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وو بې نتیجې پای ته ورسېده. له شپږ ساعته خبرو اترو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد بن صالح ال صدا وویل د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونه نور وخته اړتیا لري. د پرونۍ غونډې عمومي پریکړه دا شوه چې د اوپک غړي او د تیلو نور صادرونکو هیوادونه په خپلو کې د سلا مشورو لپاره نور وخته اړتیا لري. د دوحې په غونډه کې د اوپک 15 غړو او هغو هیوادونو ګډون کړی و چې د نړۍ نږدې نیمایي تیل تولیدوي، خو ایران چې د غونډې ته د خپلې و استازي د استولو ژمنه کړې وه په غونډه کې حاضر نه و. د غونډې ګډونوالو د هغې طرحې په اړه بحث وکړ چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره دی د اومو تیلو تولید بند شي. اوس مهال د یو بیرل اومو تیلو باید څه باندې څلوېښت ډالره ده، په داسې حال کې چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې له $100 اوښتې وه. ایران ژمنه کړې ده چې خپله د تیلو د تولید اندازه به له بندیزونو مخکې د دورې د کچې په څیر لوړه ساتي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړې کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیری به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي. دا وایي ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا څرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان د لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو وویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنۍ چارو وزارت د نتنیاهو د وینا په اړه د استیغ برګون وخود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دای پارون کې اقدام وباله. د سوریې د بهرنۍ چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله او پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې په اسرائیلو د دې ځای د وترو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. او روسای خبردار چې په اکوادور کې یو سخت زلزله نږدې 250 کسان مړه کړي او څبان د زرتن نورې ټپیان کړي دي. د اکوادور حکومت په یو بیان کې ویلي د زلزله چې شدت د رختر په مقیاس 0.8 درجه وو 256 کسان مړه کړي، خو مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل چې د ټپیان شمیر له 1.5 څخه اوښتی دی. چارواکي وایي مرستندوی ډلې د هغو کسانو د ژغورنې هڅه کوي چې تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. اکوادور چې په جنوبی امریکا کې پروت دی، د شنبه پر ورځ د سخت زلزله ولړزاوه. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپورونه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړېدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړېدلې او ځینو نورو درس کړی. د اکوادور حکومت دا زلزله د 1990 کال زلزلې سره چې 600 کسان ووژل او 6000 نور ټپیان کړل ورته بللې. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملي امنیت سلاکار لچنی چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبري کوي.
د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر تپاتې د چین د چارواکو سره خبري وشي.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شفق په نامه پوځي عملیاتو سره د طالبانو د عمري په نامه د عملیاتو مخه نیسي. د بې ځایه سویو او کډوالو پر مسله هم راپورونه درته لرو. دا هم اوري چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو پر ستونزه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
د اسرائیل صدراعظم ویلي د هیواد پوز به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې د چین له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یوه مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وه چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته. په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډېر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوي دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی. افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث وسیږي او د افغانستان د حکومت توقع همیشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو څخه دا دی چې افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو به د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي، څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په شمال او شمال ختیځ کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې د شفق په سرلنیو عملیاتو په لړ کې به د طالب وسلوالو د عمري په نامه عملیاتو مخه ونیول سي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې.
د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د عمري عملیاتو په پیلېدو سره په شمال او شمال ختیځون کې د یادې ډلې تروریستي او ورانکاري فعالیتونه زیات شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي چې نسبت بل هر وخت په دې وروستیو کې په شمال زون کې ناامني مخ په زیاتېدو ده او د عمري عملیاتو په چوکاټ کې په قندوز، فاریاب او بغلان کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. د یادې قلو اردو مرستیال وایي چې په هغو سیمو کې چې طالبان د خپل قوت د زیاتېدو هڅه کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پورې کوي، په یادو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شفق په سرلنۍ عملیاتو په لړ کې د طالبانو د عمري عملیاتو د ترسره کېدو مخنیوی شوی دی. جنرال راشد وایي
عملیات طالبان تحت نام عملیات عمری آغاز شده.
د طالبانو عملیات د عمري عملیاتو په نامه څو ورځې دمخه پیل شول چې دوی خپلو حملو ته شدت بخښلی او په قندوز، بغلان او نورو سیمو کې د هغوی فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي او ورته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده.
شد.
جنرال رجب وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون په 9 ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې 15 مختلف عملیات پلان شوی او د طالب وسلوالو په وړاندې پرمخ بیول کیږي چې د امنیتي ځواکونو وروستۍ هڅه به په نامنو سیمو کې د امنیت تضمینول وي. جنرال راشد زیاتوي چې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو په برخه کې خلک هم د افغان امنیتي ځواکونو سره باید مرسته ترسره کړي او دوی سره په خپلو سیمو کې د موجوده طالبانو په اړه لازم معلومات شریک کړي. د 209 شاین قول اردو د مرستیال پنچ د طالب وسلوالو عمري عملیات به په هیڅ ډول د پام وړ پایله ونه لري او د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت او جدي عمل کرد په لړ کې به یې مخنیوی وشي او د طالبانو هڅې به له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي په شمال زون کې د امنیت تضمینولو په اړه اطمینان ورکړ. جنرال رجب علي راشد یې په اړه زیاتوي.
د یو اخر عملیات دشمن تشدید یافته.
په دې وروستیو کې د دښمن عملیات زیات شوي دي خو موږ هم په خپلو سیمو کې 15 مختلف عملیات پلان کړي دي. موږ هڅه کوو تر څو چې سیمې بیرته امنې کړو او آرامه فضا پکې حاکمه شي. دښمن به په شا وتنبول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه طالب وسلوالو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عمري عملیاتو په چوکاټ کې د خپل جنګي فصل د پیلېدو څخه خبر ورکړ او ویلي وو چې د یاد عملیاتو په لړ کې به د هیواد په مختلفو سیمو کې مرګونی حملې ترسره کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي کمپاین پیلېږي خو په هلمند ولایت او د کندهار په دوو ولسوالیو کې دغه کمپاین ځنډیدلې ده. دا چې علت څه دی په دې اړه نور جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اورئ چې له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب مهرباني.
سالی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسؤلین وایي چې په هلمند کې د تاریاکو د نیش وهلو په خاطر یوه اونۍ د پولیو د واکسین کمپاین چلېدلې او دغه راز د کندهار په ارغستان او ریګستان کې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. چارواکي وایي چې په دغه ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی او دغه کمپاین به ترسره نه شي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دغه دوو ولسوالیو کې غوښتنه کړې چې روغتیایي مرکزونه دې جوړ شي او که چیرې روغتیایي مرکزونه جوړ نه شي نو دوی د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي. د پولیو د مخنیوي کمپاین نن لکه تاسو یادونه وکړه پیل کېږي او د هلمند او د کندهار د دوو ولسوالیو پرته به د جنوب په درو ولایتونو کې د درو ورځو لپاره دغه کمپاین روان وي او د چارواکو په وینا 1.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي.
دا د کندهار کومې ولسوالۍ دي دا دوی چې تاسو یاد کړې؟
دا ریګستان او ارغستان ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره په سرحد کې پرتې دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبريال او محمد صادق رښتینی په کندهار ولایت کې تاسو ازادي راډیو ته غوږ ریاس چې خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي.
خبری است ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي. د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني. دا روبوټ چې بیگ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي. دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوی میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي. بیگ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي. بیگ آی د تفریح او ساتیری لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي. د سیکرتر کار هم ورکوي. ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي، د ملاقاتونو وخت درته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي. له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبرې ورسته کړي لکه دا چې تلویزیون او ځینې نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړ کیږي. بیگ آی د خپل خاوند ژغ سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي. بیگ آی 12 کیلو وزن لري، ټیټ دی او رنګه کمره 120 پکسله او 3 بودی ده. د دغه روبوټ بیټرۍ 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لږ شو په خپل ځان چارجوي.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي او سیاسي ګوندونه له افغان حکومت څخه غواړي چې پر خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پیل کړي. حکومت څه ځواب لري؟ د ناجیه صفی راپور به سره واورو.
یو شمیر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د مدني ټولنو ګډو کاري ډلو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل که چېرې انتخاباتي اصلاحات پیل نشي دا څرګندوي چې حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس او د دې ډلې یو غړي محمد نعیم ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف به حکومت ته یو طرح وړاندې کړي.
اگر واقعا حکومت صادق است و
کچیر واقعا حکومت صادق ده خلق نتی رباسی او د انتخاباتي اصلاح څخه دی وی سیاسي وسیله په توګه کار ناخلی بیا لنن څخه باید کار پیل کړي. خوشبختانه سیاسي احزاب او د مدني ټولنې ګډه کاری ډلې پر یوې غوړه طرحه کار کړي کولی شي حکومت ته یو خطګلار وسی. هغه د هیڅ زحمت نه وباسي یوازې د لدې طرحه څخه کار واخلي او انتخاب تو ته دلار شي. له هغه پرته دا خبرې د حکومت اراده سرګندوي چې د انتخاباتو په برخه کې جدي نه ده.
دوی هم درنګ له حکومت څخه وغوښتل ترسو د انتخاباتي اصلاح تقنینی فرمان قانوني مراحل په جدي ډول وساري او د غوروي کمیټې برخلیک روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو دندو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان تر اوسه به برخلیک دی. خو په دې ورسېو کې افغان چارواکو ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاح ته ژمن دی او دا فرمان له عدلي وزارت څخه پارلماني چارو وزارت ته استول شوی. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1995 کال د میزان په 23 نیټه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو محل ویش ډیر ژر جوړ شي. د دې ګوند استازي عباس نویان چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو
مونږ ټینګار کوو چې د انتخاباتو د نوي کمیسیون له لارې باید ډیر ژر د انتخاباتو مهالویش جوړ شي او انتخابات د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي.
دوی هم درنګ د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتو کې د لګښتونو د کمولو په هدف یو طرحې هم حکومت ته وړاندې کړه ترسو د نوم لیکنې او رای ورکونې په پروسه کې له الکترونیکي ماشینونو څخه کار واخیستل شي. دغه ډله د انتخاباتي اصلاح روان وضعیت د اندېښنې وړ او په دې برخه کې د وخت ضایع کول د نه منلو وړ بولي.
او سم نوریاس نوري بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
ستارز ان سټرایپس خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر مسالې تمرکز کړی دی. خبرونه لیکي ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی تلفات کم شوي خو د ټپیانو شمېر زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د جنوري له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر 1 پورې د 600 ملکیانو مړینې او د 1343 ټپیانو پیښې ثبت کړې دي. دا د ملکي تلفاتو په سلو کې 14 کموالی خو د ټپیانو په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. خو په ټوله کې بیا د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې 12 وګړو ته مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. ستارز اند سټرایپس خبرونه لیکي ملګرو ملتونو په دغه راپور کې چې د یکشن بی پورزی خپور کړ په تیره بیا د هغو تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان او ایتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. د تیر 2015 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دغه فیصدي 14 و چې هغه د روان میلادي کال په ورته موده کې په سلو کې 8 ته پورته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامار دفتر مشر نیکولاس هایسن په یو بیان کې وویل چې که جګړې شدت هم پیدا کوي لازم نه ده چې ورسره ملکیانو ته مرګ ژوبله هم زیاته شي، بلکې د جګړې ښکیل اړخونه باید د بشر نړیوال قانون او د بشري حقونو په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. هایسن وایي بشري مسؤلیتونو ته د نه درناوي په نتیجه کې به په دې هیواد کې چې کافي کړېدلی کړاوونه نور هم زیات شي. د ستارز اند سټرایپس اپلیکنه ملګرو ملتونو په سلو کې د نږدې شپېته ملکي مرګ ژوبلې ملامتي پر دولت مخالف وسلوالو اچولې چې تیر کال دغه فیصدي 93 وه. دولت پلوي ځواکونه هم د لږ تر لږه 19% مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي چې په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. خبرونه لیکي یو زیات شمېر کارپوهانو روان کال هم د جګړې فصل ته په پام سره د زیات شمېر مرګ ژوبلې اټکل کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې اروپا خپل پولې د هغو افغانانو پر مخ سختې کړي چې له خپل هیواد د جګړو یا د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تښتي. دغه ډله افغانان اوس په هند کې د کډوالو له کمپونو په روسیه کې له هوایي ډګرونو او حتی د کیوبا له سواحلو د تک نوې لارې لټوي. د واشنگتن پوسټ په وینا د سفر په پلانولو کې دغه بدلون ښایي د کډوالۍ په بحران کې د یوې نوې مرحلې د پیل نښه وي، د هغه بحران چې د نړۍ مشران یې وارخطا کړي او افغانستان هم خپله کاري قوه له لاسه ورکوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه هغو خطرونو ته په پام سره چې تیر کال سلګونو افغانانو اروپا ته په لاره کې لیدلي، اوس ډیری افغانان له خوندي لارو کار اخلي. د کابل په تر ټولو لوی مارکیټ کې د تامین عمرزي په نوم د تراول ایجنسی یو کارکوونکی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس خلک ډیرو خطرونو ته زړه نه ښه کوي او غواړي چې په پاسپورټ سفر وکړي او بیرته هیواد ته راستانه نه شي. د واشنگتن پوسټ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې د افغانانو دې غوښتنې چې غواړي کیوبا ته لاړ شي د تراول ایجنسی کارکوونکي حیران کړي دي. دوی وایي دفترونو ته ډیر افغانان ورغلي چې په پاسپورټونو کې د کیوبا ویزې لګیدلي چې ګمان کیږي هغه به په ایران کې په رسمي ډول یا په تور بازار کې اخیستي وي. د سلیمان سعیدی په نوم د تراول ایجنسی یو بل کارکوونکي وویل دفتر ته د جنوري له میاشتې راهیسې لس پنځلس کسان ورغلي او کیوبا ته یې د ټکټ اخیستو غوښتنه کړې ده. هغه وایي دغه کسان نه غواړي چې هلته پاتې شي، بلکې انتخاب یې وړاندې تګ دی. غواړي مکسیکو ته لاړ شي چې له هغه ځایه بیا ځان امریکا یا هم کاناډا ته ورسوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړي. دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار حفیظ میاخیل ازادي رادیو ته په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې او ډاډ یې ورکړ چې دغه ستونزې به ډېر ژر حل شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د حکومت د اقداماتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
زمنګ هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګ په اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې بشتې دوی له ستونزو سره مخامخ دي، دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسیدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حل ځل شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې موږ له پاکستانی چارواکو سره په کابل کې په دوه مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د رجستریشن په اړه موږ له پاکستانی چارواکو سره هوکړې ورسیدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو لخوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یو لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کیږي او دوی ته به اسناد ورکول کیږي، خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې موږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجستریشن پروسه پیل شوې او نه هم د دوی کارتونو موده غځول شوې. په همدې موخه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره د دغه ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګ نه یلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توضیح پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې موږ خپل طرحه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره موږ د یو تفاهم لیک پر مساوده باندې کار کوو. دغه مساوده نه هاي شوې. له جرمني سره موږ هم دغه مساوده شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپای ټولنې سره لاسلیک کیږي.
میخیل صاحب، دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامې ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي، څه پلان په نظر کې لري، یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډیو هیوادونو کې موږ کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمېر ترهګریز بریدونه کیږي چې په پاکستان کې، طبعا د پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیړنه ترې وکړي. خو زمونږ له هلو ځلو وروسته او د یوې لنډې مودې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي. نو موږ کومې ناستې چې درلودې دوی موږ سره ژمنه وکړه چې افغانانو له ځورونې څخه به موږ ډډه وکړو.
تاسو تر مخه مو ویل میخیل صاحب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنې چې په پاکستان کې کیږي هغوی افغانان ونیسي. په داسې حال کې چې وروسته معلومیږي چې دغه چاودنی افغانان یعنی لاس نه پکښ لري خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډلې منی چې دا کار غوي کړی دي. پاکستان او ایران کې ډیر افغانان زورول کیږي لکه څنګه چې دا اوس یو پېښه په ایران کې سوی و چې شپږ کلن انجلۍ باندې تجاوز سوی ورسته وژل سوی و.
پاکستانی پولیس که افغانان نشي نو لسټړن ورسته دوی بیرته خوشی کیږي نو زمونږ وختنه دا ده چې له دواړو هیوادونو څخه چې دوی ټول هغه بشري حقونو ته د بی درناوی وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې سلاکار حفیظ میاخیل وو. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین ناوري.
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اوارۍ ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه وکړه. ایر فرانس له 8 کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وو بې نتیجې پای ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. او په اکوادور کې یوې سخت زلزلې نږدې 250 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په جدي او قاطی توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په واري کې لازمه همکاري وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
افغان پناه غوښتون کې له هیواد بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ عملیاتي معاون جورج اوکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري.
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زه له دغه موقع په استفاده غواړم له نړیوالې ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېرې قوي او منظمې لارې دغه مشکلات حل کړي. او دا ډېره مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې له تیرو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسي.
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلی چې له اروپا سربیره ځینې افغانان ان پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون په ایران کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي. ملګری ملتونه د افغانستان له دغو ګوندیو غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای شوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او دغه راز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نشي د کډوالۍ د کړکیچ هواري به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ مرستیال جورج اوک ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي.
د مناسبو شرایطو د رامنځته کېدو لپاره باید مرسته وسي، په ځانګړې توګه د سولې، امنیت او مسؤلیت په برخه کې چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زه هیله لرم چې افغانستان او خلک یې په پایدار سوله او رفاه کې ژوند وکړي.
and durable peace at home.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری همدار از اندېښنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته خپل خوخه د افغان کډوالو دراتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو د غیداروي په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو پمرسته په کور دننه د بي ځای شوی کورنۍ او هغو چې خپل خوخه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولې، خو په افغانستان کې د نن د جګړو له امله د بې ځایه سویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره باید جدي هڅې وسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې سږ کال هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر کم شوی، حال دا چې په هیواد کې د ننه د بې ځایه سو کسانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سږکال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي، یا هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سږ 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړي چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډیر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېر نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډیر شمیر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
له پکتیا سمیله حلیمی تندر لیکلی په څمکنی ولسوالۍ کې د اتصالاتو او ام جی این شبکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دې مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. مرسل له کونړه لیکلی د یوه میاشت کېږي د مرکز اسدآباد او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده. له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې دغه لار پرانیزي، ځکه یوه میرمنه د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې مړه شوه، هغه هم د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته ونه رسېده. محمد ابراهیم حقیار په خپل پیغام کې لیکلی په کندهار کې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه چې کارونه نشته او حکومت په دې اړه هیڅ غور نه کوي. پر همدې مسله محمد قاسم زواک هم پیغام را لېږلی او لیکلی حکومت ته په اول ګام کې بیکاري ختمه کړي، ځکه دا یوه لویه ستونزه ده. حمیدالله زواک بیا په هلمند ولایت کې د پوهنې په ډګر کې له اداري فساد نه شکایت کړی او نوي والی ته یې سپارښتنه کړې چې د ستونزې مخه ونیسي. یو رودن کې لیکلی حکومت د کونړ ولایت په دنګم ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، ځکه چې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه وسوځول او ډېر یې وځورول. احسان الله احسان له هلمند لیکلی افغان حکومت افغان پوځیانو ته وسلې او مهمات ورکړي. محمد قاسم زواک لیکلی حکومت اول افغانستان ته د سولې د راوستلو پر هڅو تمرکز وکړي، افغانان تر هر څه مخکې امن ته اړتیا لري. سید محمد احمدی له زابله لیکلی که بیکاری ختم شي افغانستان ته دستي امن راځي. قیام الدین مبارز لیکلی که چیرې زموږ حکومتي مشران په خپلو کې یووالی ولري، اوسنۍ ناخوالې خپله پای ته رسیږي او افغانستان ته د سولې راتګ ممکن کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه یا لاندې لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدلې سي. د ورکو ازن د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې درته لرو، خو ترغه مخکې د منځني ختیځ پر وضعیت یو راپور دراورو. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرایلو د کړکیچ له مهمو مسایلو ګڼل کیږي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوز به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وزي. نتنیاهو ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرایلو د دې اقدام په وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرایلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرایلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرایلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן כדי להעביר
מה ده קבינט ده دی جشنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګن پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وزي.
ګولان لو ترد مرامت ګولان.
نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرایل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سم دستي غبرګون وښود. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دای یو پرونکې اقدام وبله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ لپیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي، او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او دی ورکشوي شخص پاکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو، د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی یاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل دریول ولوم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو لاره دا یو تلیفوني پیغام خپور شوې ده چې د د کاکا د زوی په حق لپاره کې معلومات دي. د د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یو لس کال کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګران ورور د شریف الله په حق له د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا د تاسو ایمیل مو ولوست ک د شریف الله پاک چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د پاک لای معلومات درلودل، نو اتمن به په ایمیل کې زه تاسو ته درولم. خو دا د تاسو پیغام خپور کړ په دې هیله چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت درغنداب ولسوالۍ د شهیدان کلی اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوني ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي، کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلی یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني ځای یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کوني ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل تلیفون کې. بیا او یا 0 5 5 5 5. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 5 5 5 5. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د پرار ولایت بل بلک ټول سواله اچینې دا چکاو د کیسې نه خبره کوم. ما د ماما زوی دی شپه نامه ده حضرت دی د تازه ګور ماما زوی دی دا چې پکې ځان یې پینځه میاشتې کیږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکه دی ولا مرسې مالیات نشته. که در چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 0 2 0 4 4 1 0 3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زما یو خور ډیر وخت چې نه درکته ده کڅو په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دا دغه کیس دا پیغام څه پرېزمه زما د ټلیفون شماره 0 واته 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 0 واته
السلام علیکم. زه د بورغه د المند ولایت نویت ولسوالی څخه تاسو په تماس کیم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي. تطوال اسکاده کې چې نادره کوي اوس یو بل وایي وایي پر دې کې لنکړی دی مخپله نه دی اورېدلې. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
ہلو السلام علیکم زین خبر کوم زمرار ولادت داته د ولسوالۍ څخه زما یو ورور چې حاکم نومېږي د محمد واحد لوی د عبدالمنیم مسی د بېګانو کلي اوسېدونکی دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اووه دې څلور درې بښنه غواړم صفر اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې نهې نهاني دا دي تور غنمدن سړی دی ګرګوتي وېښتانې دي غټې سترګې دي که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګو او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سړی د سلطان خیرو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علي ګل مسی تقریبا د شپا کاله کېږي چې له کور نه درکه ده. که هر څوک د دې په هکړه معلومات لري هاویا دا خپله زما د حواز اوري نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطف باندې په دغه شمېره کوي. زموږ د ټېلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت او بله د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یولس. که هر څوک د په هکړه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. آزادی رضی اللہ پیغام پریغم جاوید ہم د ننګرهار ولایت د پچراغام ولسوالۍ نه تاسو سره پاری کوي. نو یو ورک لارم او په ځلغانی په نوم باندې څنګه کاله کېږي پنځه نیم خواو شاو کور څخه د برکه شوی دی که چېرته وي مرګر او دوستانو ته یې پته وي یا چېرته مو بس کښې بندي وي نو لږ تن په دې شماره مونږ ته تلیفوني اړیکه ونیسي مونږ سره صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټېلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په ماښام ښه.
السلام علیکم. زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ عباسیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو او شاته څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي صفر اویا
السلام علیکم زما احمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي چې ورکه نو مانی دي دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته وشي خدای پامان
د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی زموږ تاسو په تماس کښې زما نوم مساکرین دی زما یو ماما دي دا درې کاله کېږي چې ورک دي زما سا په نامه دی د شادي اکر زوی دی کار یاده په دې هکله معلومات ته یاد ته یې په خپله زما زغار دندې ولان ما زغار نو په دغه شمېره کښې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکراروم صفر اویا اووه پنځه شپږ
ہلو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم زما یو د تره زوی ده دا دوه کاله کېږي نادرکه ده نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش والسلام
بلی السلام علیکم پردن یم د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی دا ډېر وخت کېږي چې ندرکه شوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا مننه ژوندی جیوی ازادي راډیو
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو ما ته هېڅ معلومات د قاري ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته نو هر مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي
الو السلام علیکم زه په خپله احمدالله یم د زابل د خاکې افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي هغه نوم عبدالقهار زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم د سراج الدین اخوندزاده سراج الدین اخوندزاده لمسی یم که چا ته معلومات یا دی په خپل دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور خپل انعام ترلاسه کړي نور هم وخت نه ضایع کړم السلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوې پمنې کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډونکوونکي د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلای شي
که د افغان بیسیم شرکت ګډونکوونکی یاست اته سوه او اته نوي ډایل کړئ د ازادۍ راډیو تازه خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.